په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې چارواکو د عالمانو لویې غونډې بللې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي. د طالبانو چارواکو د دغې لویې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې له دې مخکې د دا ډول لویو غونډو او جرګو کوربه او سرلندن څخه د یوې اونۍ په مخه رخصتي اعلان کړې ده. د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي او ورته د افغانستان له هرې ولسوالۍ دوه تنه عالمان او یو قومي مشر اوربلل شوي دي. د طالبانو چارواکو دغه غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په شمول د افغانستان د روان وضعیت د څېړلو په اړه د عالمانو یوه لویه غونډه رابولي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي د څښاک پاکو اوبو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په سیمه کې د کولورا یا نس ناستې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان صرفانو ټولنه وایي د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یې 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان صرفانو او بهر میشتو افغان سوداګرو صرفانو او محصلینو مرسته کړې او دوی به پر مستحقو کسانو وویشي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یوی وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. ښاغلی یونګ وانګ یو دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې متقی او وانګ یو پرون په کابل کې سره وکتل او دواړو لورو له زلزله ځپلو سره پر مرستو پر سیاسي مسایلو د افغانستان او چین ترمنځ پر ګډې سوداګرۍ بشري مرستو او چین ته د افغان محصلینو د بیرته ګرځېدو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د اوکراین پلازمېنه کیف په شمالي برخه کې پر یوې استوګنې سیمې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې وکلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دغه توغندي روسي ځواکونو توغولې دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونه له ختیځ سیورودونسک ښار څخه په شا شول او دا ښار روسي ځواکونو ونیوه. ازادي راډیو او د خبرونې په پاته برخه کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یوې لویې غونډې لپاره چې نیټه یې نه ده ښودلې د امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي.
موږ پوره چمتووالی لرو ترڅو دغه غونډې ته پوره امنیتي تدابیر ونیسي.
د یو شمېر سرچینو په حواله د عالمانو دغه لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وشي او د نجونو د ښوونځیو په ګډون به د افغانستان پر روان وضعیت پکې خبرې وشي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د نظر هم اخیستی دی.
کله چې تاسو د دغه جرګې محال ته ګورئ نو قطعا دا به یو لویه تره جرګه نه وي. دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرفه او د دوی پلویان به راځي.
د افغانستان د صرفانو د ټولنې له یو مشر سره به وغږیږو چې د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په اورزګان کې د لومړیو ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیه وویشل. زده کوونکي هم ډیر ورته خوشاله وو
چې مکتب ته راتللی مې شی مې نه درلودې. نن جبستي او کتابچو شانه زه ډیر خوشحاله یم. زه په ټیک برخه اخلم.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو او ځانو د لټي خبرونه مې هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د یوې لویې غونډې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو په نیولو کار کوي. چارواکو نه دی ویلي چې دغه غونډه به کله جوړیږي او په اجنډا کې کوم مسایل شامل دي، خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د عالمانو لویه غونډه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل پولیټکنیک پوهنتون په لویه خیمه کې جوړ شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت لوري د دوی په خبره د علماو لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل سوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې غونډې د کره نیټې او اجنډا په اړه تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د دوی په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د چنګاښ میاشتې په اتمه نیټه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دې غونډې ته د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل: که څه هم په دغه غونډه کې د بحث وړ موضوعاتو په اړه تر اوسه له رسنیو سره هیڅ هم نه دي شریک شوي، خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب سوی یوه غونډه راوغوښتل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه دا خبره کړې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره په دغه هیواد کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي ویل سوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل سوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ کړی وي. ویل سوي چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوه علما او بل تنې مخور وي دغې غونډې ته بلل سوي دي، خو دا مکتوب رسمي نه دی تایید سوی. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکلي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. په همدې حال کې د کابل پل تخنیک پوهنتون ویلي چې له نن یکشنبه د جون میاشتې په شپږ وستمه د یوونۍ لپاره د هیواد د علماو سترې غونډې په مناسبت چې د لوی جرګې تالار کې ترسره کیږي رخصت دی. دغه پوهنتون خپلې لومړنۍ خبرتیا کې دې غونډې ته د لوی جرګې اصطلاح کارولې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې هغه خبرتیا د خپلې رسمي پاڼې جلیټ او پر ځای د علماو ستره غونډه وبلله.
په همدې موضوع کې تیم کیږو، د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکی حاطف مختار وایي طالبان له جوړېدونکې لویې غونډې د خپل حکومت لپاره کمپاین کوي. د نوموړي په آن چې دا ډول جرګې یا لویې غونډې چې له مخکې میکانیزم له خلکو سره نه وي شریک شوی په هیڅ ډول ملي نه شي کېدای. له ښاغلي مختار سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دی له دغې لویې غونډې په اړه څومره خبر دی.
زه غومره خبرې معصومره چې په میډیا کې طالبانو اعلامیه او رسنیز معلومات دي، زیات په خبر نه يم، خو کله چې تاسو د دغه جرګې محل ته ګورئ نو قطعا دا به یو لوی ستره جرګه نه وي، دا به یو داسې جرګه وي چې د افغانستان د اسلامي امارت له طرف او د دوی پلویان برازي. ځکه لویه جرګه خو باید په میاشتو باندې کار وسي، یو ملي میکانیزم باندې کار وسي، افغانان دعوت سي. د لویه جرګه موضوع او میکانیزم او طرحه او پلان د افغانستان ملت سره مطرح سي، هغه ته موږ لویه جرګه ویلی شو. دا به یو جرګه وي چې د علماو له طرفه بلل کیږي او د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره به یو لابي وي، خو قطعا دا به د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي او د دغه ملت استازی لوی جرګه به نه وي.
بله مختار صاحب، ورځ ورته لګي پاتې دی، پول تخنیک پانتون هم ورته رخصت شوی. فکر کوي والي دا خبري مثلا په ډاګه کیږي نه، والي دا خبري پټي مختزي، تر اوسه هم طالبان حاضر نه دي چې واضح وایي چې دا جرګه په دغه ورځ جوړیږي، تر دغه ورځ پورې دوام کوي. فکر کوي طالبان له دې ویره لري چې امنیت مختل نشي او کنه نور ملاحظات؟
هر ملاحظه چې وی یو هر ملاحظه او دلیل د ترشا وی د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. افغانستان کې امنیت دی، تر دې د مخه چې اسلامي امارات یا اوسنۍ نظام لویه جرګه غواړي، باید د لویه جرګه پر میکانیزم، اجنډا او اهداف باندې خبرې وشي او د افغانستان ملت ته وویل شي چې دا لویه جرګه موږ د څه شي لپاره غواړو. بیا د لویه جرګه په داسې یو لنډ مهال کې چې څو ورځې ورته پاتې یو لویه جرګه غوښتل کیږي، فکر کوم دا به هم د تیرو نظامونو په څیر یو قلابي جرګه وي او قطعا یو ملي جرګه مونږ ورته وایو.
اما دوی ورته د جرګې نوم نه دی ورکړی. مختار صاحب دوی وایي چې لوی غونډه چې شاوخوا 2000 دیني علما به پکې راټول وي او د څلور درس ولایتونو استازیتوب وکوي.
هر څه چې نوم ورته یې خېبي دغه لاند محل دغه مر زمان چې سو ورځې پاتې او د خلک څنګه انتخابیږي، د چا له آدرس راځي، چا نه پوښتنه کړي، آیا دا خلک ټول هغه خلک دي چې امارت اسلامي پلویان دي، طالبان دي، بل د افغانستان کډرونه سته، قومونه سته، مشران سته، سیاسي احزاب سته، هغه جامعه مدني چې ورته هغه دوی حضور لري، نور سیاسيون حضور لري، که داسې یو لویه جرګه وي چې صرف دوی پکې حضور لري او هر جرګه چې وي دا به د پایله د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه نه وي، دا به یو لویه یو جرګه وي چې دوی ځان ته مشروعیت ورکوي، خو دا لویه جرګه به د افغانستان لپاره یا د افغانستان د ملت لپاره هیڅ شی نه لري.
د ښځو ګډون او مدني فعالانو ګډون هم په دغسې جرګو یا دغسې غونډو کې ډیر مهم دی، ځکه هغوی هم د ټولنې یوه برخه ده. څه فکر کوي، آیا ښځې به ورته بلل شوي وي یا حداقل مدني فعالان به پکې وي، ځکه تر اوسه تنه د دیني علماو یادونه شوې؟
زه په دې اند او باور یم تر ټولو د مخه که یو لویه جرګه جوړیږي د میکانیزم او د اهداف باید مطرح شي. لویه جرګه خو سره قم لویه جرګه چې احمد شاه بابا جوړ کړ، په هغه کې ټول قومونه حضور درلود. میرویس نیکه کله چې لویه جرګه جوړ کړ د ګرګین پر خلاف افغانستان دی ایران دی توتیه نه وژغورل. اوس که دوی یو لویه جرګه جوړی، دا لویه جرګه باید افغانستان دی سیاسی، اقتصادی او نړیوال انزوا نه وباسي. دا سه د سو ورځو په زمان او مکان کې دا سو ورځې چې ورته پاتې دوی لویه جرګه غواړي یا هر جرګه چې غواړي، قطعا دا به یو ملي جرګه نه وي او د افغانستان ملت به دا جرګه هیڅکله ونه مني.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کتونکی حاطف مختارو چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د یوې لویې غونډې د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
وړاندې مو د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس سره مرکه کړې. ښاغلی عصمت وایي چې په سیمه کې تر اوسه پورې د زیانمن شوو سروې نه ده بشپړه شوې او ښایي چې د تلفاتو او د ټپیانو شمېر له دې هم زیات شي. خو بیا هم له همدې موضوع لرې نه شو، په همدې موضوع کې تم کېږو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زرګونو کسان چې وروستۍ مرګونې زلزلې اغېزمن کړي، د څښاک پاکو بو خوراکي موادو ته اړتیا لري او د ساري ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا په سیمه کې د کولورایا نسناست ناروغي د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د غزل زلزلې له امله چې د چهارشنبه د ورځې سهار وختي وشوه، په تر ټولو زیاتو اغېزمنو پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه زرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، 2000 تنه ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. او چا په چاپ زلزله زپلو سیمو کې د کلورا د خپرېدو په اړه هم خبرداری ورکړی او په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رویترز خبري آژانس ته ویلي چې خلک زیات خوړو او پاکو اوبو ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې چارواکو اغېزمن شوو ته روغتیایي خدمات رسولي، خو هغوی چې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خاغلی زمان پر نړیوال ټولنې او د بشری مرستو پر سازمانونو او ادارو غږ وکړ چې د خوراکي موادو او درملو په برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دې خطر ډیر زیات دی چې د دغه زلزلې په ژوندې پاتې شو کې ناروغي خپرې شي، ځکه اغېزمن شوي خلک سم کورونه یا سرپناوي نه لري چې پکې ووسي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په سیمه کې د زلزله زپلو سیمو د اغېزمن شوو کسانو د روغتیا په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ورستۍ شمیرې ښیي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د زلزلو له امله تر اوسه 700 کسان وژل شوي او 1400 تنه ټپیان دي. تر دې مخکې د دې زلزلو د تلفاتو په اړه ضد او نقیصې څرګندونې شوې وې. د وروستیو زلزلو تر ټولو ډېر تلفات په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وو. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی باجان وایي د دوی په سیمه کې د زلزلې له امله 90 تنه وژل شوي او 200 تنه ټپیان شوي دي، خو نوموړی زیاتوي چې تر اوسه هم د ټپیانو کره شمېره معلومه نه ده.
ټول تعداد جمع ځکه نه دی چې یو څه خلک مصروف دی، کورونا ړنګ دي، بشترې هم نشته او خوراکي مواد دا هر شی لوندې دي، خو ګڼ ځای پرا د څه زخمي زپتن لګیږي، خو 200 ته خو رسېدلی.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي د زلزلې له امله د دوی په کلي کې 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان دي. دی وایي په دې پیښه کې د کورنۍ 9 تنه غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. رحمت الله زیاتوي وضعیت ته په کتو د خپلو ټپیانو په اړه اندېښمن دی.
د ما خپل شخصا نه شهیدون دي او اوته مېړه به زخمیون دي نه به شهیدون دي، و میږه خپل دغه کیم کله چې دا 15 کری نه دي، خو دا کې 15 کسه هغه شهیدون دي و 40 دي که دوه درې بند 40 زخمیان دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي که په وخت د ټپیانو درملنه ونه شي د دوی ټپونه عفونی کېدلی شي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم هڅې روانې دي او مرسته کوونکي ټیمونه په ساحه کې دي، خو امنیتي ستونزې، د روغتیایي مرکزونو د تعمیرونو خرابیدل او د درملو او جراحي وسایلو کمی د ټپیانو د درملنې چاره سخته کړې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي دي اټکل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې زلزلو د تلفاتو شمیر لوړ شي. هڅه مو وکړه چې له زلزله ځپلو سره د مرستې په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو فعالیتونو جزئیات ترلاسه کړو، خو ویندویانو یې د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې دوه زلزلې وشوې چې لومړی یې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په سهار او دویمه یې د جمعې په ورځ 10 وشوه. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي وو چې په دې زلزلو کې تر 1000 ډېر کسان وژل شوي دي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې چې زلزلو ځپلي دي ښایي د تلفاتو کچه لوړه شي. وړاندې دغه راز د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس سره غږېدلي وو چې وایي د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې له زلزلې وروسته نور ټکانونه هم حس کېږي. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم سپورتي خبرونو ته.
محسن رضایی د آسیا د برونز مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی محسن رضایی د خپلو منګولیا او جاپانی سیالانو په ماتولو سره په آسیا کې درې مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی رضایی په لومړۍ لوبه کې منګولیایي سیال ته او په دویمه لوبه کې جاپان څخه سیال ته په ماتې ورکولو سره وکړای شول چې د برونز مډال وګټي. د یاد ریاست په وینا د دغه مډال په ګټلو سره محسن رضایی وتوانی چې د خپلو پخوانیو نمرو په پرتله 14.40 نمرې زیاتې کړي او په څو ورځو کې به د تکواندو د نړیوال فدراسیون په درجه بندۍ کې د پام وړ پرمختګ وکړي. افغانستان تر اوسه په دې سیالیو کې د آسیا د برونز دوه ارزښتناک مډالونه ګټلي او دا د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه پرمختګ دی. د آسیا د اتلوالۍ د تکواندو سیالیو 15 پړاو د جنوبي کوریا په کوربتوب د روانې میلادي میاشتې په 23 پیل شوی چې د شاوخوا 150 آسیایي هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی. په لوګر ولایت کې د والیبال سیالۍ د الیاس خان بابا لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې د جوزا میاشتې په 14 پیل شوې وې چې پایلوبه یې 13 ورځ ترسره شوه. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې د دې سیالیو پایلوبې ته د الیاس خان بابا او د چینی فابریکې لوبډلې ووتې چې د الیاس خان بابا لوبډلې د 10 نمبرو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. په یادو سیالیو کې د میدان ښار، بغلان او جلال آباد ولایتونو نه 4 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او سریلانکا له 10 کلونو وروسته د استرالیا خلاف 4 یو ورځنۍ لوبه وګټله. د کرکن فو د خبر له مخې د شان شیناکا په مشهد سریلانکا لوبډلې د 5 یو ورځنۍ لوبو د لړۍ 4 لوبه له استرالیا څخه 13 ورځ په 4 منډه وګټله او لوبلړۍ 1-3 په خپل نوم کړه. سریلانکایي لوبغاړو له 10 کلونو وروسته استرالیا ته د دوی په خپل کور کې ماتې ورکړه. له دې وړاندې سریلانکا لوبډلې په 1992 کال کې له استرالیا ورته یوه لوبلړۍ ګټلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په دې برخه کې د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ویل هم د دې ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې چې وروستۍ مرګونې زلزلې ډېرې ځپلې له زلزلې وروسته ټکانونه حس کېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبې د مرګونې زلزلې په ترڅ کې 1600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1500 زیات هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا د روغتیا نړیوال سازمان د وژل شوو کسانو شمېره شاوخوا 800 تنه ښودلې او تر اوسه پورې رسمي شمېرې نه دي اعلان شوي. ښاغلی عصمت هم دغه راز وویل د دوی د سروې چارې روانې دي او ممکن شمېرې بدلې شي. له ښاغلی عصمت سره زما همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
ساحه تلالم او څو ورځې دلته په دې مصروف وم چې څنګه د لدجنه شیټمونه او د مرستو بهیر لدجنه مدیریت کم زه په مرکز کې وم او پرون مې خپل چې له ساحې نه لیدنه کړې ده. نو اول خدا به درته وایم چې پرون په ساحه کې څو جټکې د زلزلې تازه جټکې وې او ما له جرایي هغه نه لیدنه کوله. په کندو بجې چې یوه قوي جټکه راغله ساحه کې وسم زلزله جریان لري. خو البته یو شی به زه درته عرض کړم چې دا ډېره یو پیچیده جغرافیه ده، ټلیفونونه کار پکې نه کوي. نو د ټولو شهیدانو شمېر له 1900 نه د شهیدانو شمېر اوښتی او د ټولو زخمیانو شمېر 1511 نه پورته ده. دا که په ولسوالۍ واره درته وایم، په ګیان کې د مک شهیدان چې دي 348 او په برمل کې 618 دي. په ګیان کې هم زخمیان 1506 او برمل کې 1015 کسه دي. البته زه یوه یادونه باید وکړم چې اوس هم موږ دا شیان اټکلي په دي دي چې دا ساحه یو دومره پیچیده غرنۍ ساحه ده چې ټولې ساحې لا تر اوسه پورې د موږ سروې په دې برخه کې چې شهیدان څومره دي او زخمیان څومره دي دا سروې لا نه ده فیل شوی.
بلې، او هغه څنګه عصمت صاحب د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی؟ هغه کسان چې د خاورو لاندې وو هغه ټول راوتلي؟
البته یو یادونه کوم، د ژغورنې عملیات په پای ته ورسېدل. د پنځشنبې په ورځ یو بل ټکان راغی، هغه 15 شهیدان او 9 نور زخمیان درلودل او له ټولو ساحې نه بیا معلومات نه وو. پرون چې زه ساحې ته تللی وم نو په ساحه کې ټول نړیوال همکاران لکه WHO، یونیسف، UNHCR او WP دا ټول هلته موجود وو. سره میاشت دا ټول هلته موجود وو په خپله ساحې لیدلې. البته چې هلیکوپټر نه بیا هلیکوپټره د ساحې لیدل، د یوې ساحې لیدل دیز نه تر بیګه پورې د ساحه سړی نه شي لیدلی. دومره یو پیچیده او مغلقه جغرافیه لري. خو د زلزلې ټکانونه اوس هم ستا کوم تلفات چې زه اوس هم درته وایم، دا د مرګ او میر شمېره دا وروستي حتی نه ده رسېدلې. د مونږ ټیمونو پرون شروع وکړه د سروې چې دا دقیقه معلومه کړي چې څو تنه شهیدان دي او څو تنه زخمیان.
بلې، او څه مرستې کېږي؟ دلته تاسو ویل چې نړیوال خیریه بنسټونه در رسېدلې دي، زیانمنو شوو ته څه ورکوي؟
مختلف ایجنسۍ او نړیوال سازمانونه چې پرون راغلي وو، نو دوا ده او خیمې دي، نور د کور لوازم دي، خوراکي مواد دي، تر اوسه پورې دا مرستې دي چې مختلفو ادارو په نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې شروع کړې ده. البته په هغه تعداد کې چې د خلکو ضرورت په هغه تعداد کې لا مکمل نه دی رسېدلی. زه تاسو ته ویلی سم چې کاملا ویجاړ شوي کورونه دوری 3000 کورونه دي او نیمه تخریب 2000 کوره دي. برمل کې مکمل تخریب کورونه 4000 او نیمه تخریب 15 کورونه دي. نو دا په دومره حد کې موږ متضرر کورنۍ لرو.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت چې په سیمه کې د زلزله ځپلو د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، زلزله ځپلو ته د مرستو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د غرض د افغانستان صرفانو ټولنې هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 22 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرایډ سرپانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی همداسې بر سره وصل دی. حضرت زی کراته وویل چې دغه 22 میلیون افغانۍ د افغانستان ټولو صرفانو کړی دی.
سلامونه نیک هلی تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. موږ 22 میلیون افغانۍ تر دغه اوسه تر دغه دمه راټولې کړي دي، او 3 میلیون افغانۍ منور هم تر دغه اوسه پورې چې تقریبا ټول 25 میلیون افغانۍ کېږي، یوازې شاهزاده سرای 8 میلیون او پاتې نورې له چین نه صرفانو، پېښور نه صرفانو، له هرات نه، قندهار نه، مزار شریف او جلال آباد نه دا غونډې د برس راټولې کړي دي.
په دغه پیسو تاسو څه کوئ؟ څه ډول مرسته کوئ له زیانمن شو سره؟
په لومړي قدم کې موږ 1500 ډیرو اړمنو کورنیو ته د خوراکي موادو او د کور د لوازمو یو ډیر فوق العاده بسته آماده کړی ده چې په هغه کې به ټول ټال 40 قلمه مواد دي چې د وی کورنۍ د لپاره به ان شاء الله ټول ضرورت پکې وي، چې دغه بسته د 8 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ترتیب تنظیم شوه ده. نو د فتن به 1500 اړینو کورنیو ته دغه مواد رسو، دغه بسته کومکی بسته، او په څنګ کې موږ نور نغد افغانۍ دي چې دا به ان شاء الله هغه منو کورنۍ ته ورسو.
په څه ډول مستحق کسان ته دغه مرسته تاسو رسوي؟ د تاسو لخوا خپل او که د بل کوم مرستندوی ادارې یا د سیمه ایزو چارواکو پرمټ؟
موږ به د سیمه ایزو چارواکو او د سیمه ایزو مشرانو په کومک او همکاري باندې اړمنې کورنۍ شناسایی کوو په خپله بذات، او بعضی کارتونه مو ترتیب و تنظیم کړی دي چې دغه کارتونه به مخکې له مخکې اړې هغه زیانمنو کورنیو ته توضیح کوو، بیا به په یو واحد یو دوه مرکزو کې موږ خپل مرستې په خپل لاس اړمنو خلکو ته رسوو.
ډېر مننه د افغانستان صرفانو د ټولنې مرستیال او د کابل شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په ورځګان کې د لومړي ټولګیو پر شپږ زره زده کوونکو قرطاسیا وویشله. د دې ادارې مسؤلین وایي پر دې سربیره په پام کې لري چې په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې له اول ټولګي تر دولسم ټولګي پورې پر زده کوونکو تدریسي چاپ شوي کتابونه هم وویشي. په عین حال کې د دې ولایت د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو لپاره کافي ښوونکي نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
پاورزګان ولایت کې د یونیسف لخوا د شونځي د زده کوونکو په پار د ملاتړ او مرستې بلګام یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق نن په اورزګان ولایت کې پر 600 زره د لومړی ټولګي پر زده کوونکو د کرتاسي د ویش لړۍ پیل کړه. په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول نجیب الله لطیف د دغه مرستو د ویش پر مهال له رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې له دې وروسته پلان لري چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به له اول ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټول زده کوونکو ته کتابونه هم رسوي. نوموړي وایي دوی هڅه کوي چې په لیرو پروتو او نږدې سیمو کې ماشومانو او دغه راز نورو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
څنګه چې تاسو وینئ نن موږ د سیدر خان په ابتدایي ښوونځي کې د لومړي ټولګي شاګردانو ته د کرتاسي د ویشلو د بهیر پیل کړی. شپږ زره شاګردانو ته موږ اوس پلان کړو چې دوی ته کرتاسي ورسوو ټول ولسوالۍ مرکز ته. همدا ډول په پلان کړو د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټول زده کوونکو ته د دوی درسي کتابونه راورسیږي چې هغه نوي چاپ شوی دي د دوی پورې برسیږي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د پهونې ریاست مرسیال مولوی مرحبا وایي لا هم په شونځي کې زده کوونکي کرتاسي ته اړتیا لري او غوښتنه کوي چې نور د غړول مرستي جهام ورسره وسی. هغه وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په شونځي کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی چې دغه چاري دی په شونځي کې د مسلکي شونکو له کمښت سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې جهام یې نسی پور سره مرستي وکړي. هغه زده کوونکي چې د یونیسف له خوا ورسره د تدریسي توکو مرسته وشو خوشاله دي او زیاتوي چې تر دې مخکې د تدریسي توکو د کموالي لامل له ستونزو سره مخ و. په دې اړه دوه تنه زده کوونکو ازادي راډیو ته داسي وویل.
زما نوم هغه شیرین دی.
کتاب شام نه درلوده چې مکتب ته راتلی مې شی مې نه درلودې نن جبستي او کتابچو شانکړه زه ډېر خوشحاله یم زه په دې کې برخه اخلم
زما نوم شبیر احمد دی او زه مکتب ته راتللم کتاب و قلم کتابچه مې نه درلوده استاد راته ولاړو درس یې راته ویلي نن نه قلم کتابچه کتاب راکړئ زه کتاب کې درس وایم قلم کتابچه خط لیکم ډېر زه خوشحاله شوم
دا په داسیال کې د چ لدی مخ کې د غلطه د شونځي زده کوونکو د تدریسي توکو کارتاسي کتابونو او مسلکي شونکو غوښتنه کړیو